نه سوه یو سلویخ روشن رور په دې هله کې پیغام را ته تر پای نه شرکی او په بار بار نه شرکی لتاسو نړۍ مننه تل دی وی آزاد یو ژوندۍ دی وی لتاسو نړۍ مننه خو وختونه د الله په نام.
السلام علیکم آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم. نو یو لک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نمیږي د ګل زوی ده په کوم مناخل ده دا شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده کله هر چا سره یې حالي د خدای دپاره دې دا کومک وکړي کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده کور ورته انتظار ده کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده کړنګ شنه ګیره ده اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګه شنه وینو وعلیکم السلام.
ګران وروره مولا خیر تاسو خپل د ټلیفون شمیره نوه ذکر کړي نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زو ریدونکو ته لولم 00213 1 0 3 4 1 2. شمیره بیا تکرارم 3 1 0 3 4 1 2.
سلامونه زما یو خوریه دی پنون د سرګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره کتا سلوت کو کوي دا موضوع سره شریک کی او مشته معلومات پیدا سي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي نو موږ دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته لولم 00 3 4 4 9 9 2. شمیره بیا تکرارم 00 3 4 4 9 9 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک تر غلی قریہ اسد اللہ اند پاریا ولایت چلگزید ولسوالی چخ نازدی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیک هیلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام چخ زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کې چې د کور وتلی په کور کې خوشک کړی ولات لری دی درکه نست نور الله نیمه چې د پلار نوم میراجانه کا او مشغل شپه ژوند یو د چې رسخ کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو تقریبا اته کال کې چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست یو واری پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینو شنخته ولیدل دي بل خلاص د بابا صاحب پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه هم زب سوار له مالاتې پیدا نه کی امکان لري دا خلک خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفاً په دغه شمیره دی ماته زنګ وي شیرنی ورکوم. اتصالات شمیره ده 0 8 3 0 3 3 4 5. شمیره یو بیا 0 8 3 0 3 4 5. شمیره یو بیا 0 8 3 0 3 4 5. او د نورلا نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزې د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر دلاس باندې اس کښکړلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلا نشانیان د کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونه مو ټول کور ډیر یادوي تقریبا اته کال ژوندۍ انسان د سر څخه للی نو هغه واده د نورلا عمر 13 کال اوس به شاید هغه 15 کال شپږ ویشت داسې شاوخوا دی د نورلا عمر. خدای پاک مونږ ته السلام علیکم ورحمت الله پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زده باتریس ولایت دغه د ولسوالۍ د سر تکریا ازما یو خوړی دی چې میاشت مخکې وتلې دي د کور څخه د ایران په سفر تللې دي نو نه درا کړی نه د ژوند معلومات ته نه هم د مرګ د معلومات نه ست کورنۍ ډیره خوشاله ده نو یې روزي دي د پلار نوم یې نازنین دی، نیکه نوم یې عبدالله دی، کوم باینځی دی. نو هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
رالیږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 0 0 8 8 8 5 1 2 شمیره بیا تکراروم 0 0 0 8 8 8 یعنی چې دریپلا 8 5 1 2
را دې دې ټول کار کوم د سلامونو نیکی هېل زه محمدین د بلخ ولایت چارګوله کې ورسالې د دې جنور د کل سم تماس سوال موږ یو راځي زرو چې نامه د محمدین د اج عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دې تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کار مخاله درک شوی دي نن چې ځنګ راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چې ځنګ وهلې دی چې دا سره د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما ځای یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو کې زما سره تماس ونیسئ. اټالا شماره ده 0 0 8 8 3 5 8 3 شماره زل بیا وایم 0 0 8 8 3 5 8 3 او بل شماره ده 0 0 0 8 8 0 8 3 5 8 3 2 شماره بیا وایم 0 0 8 8 3 5 2 مننه خیر دې سي د ازادي شور کار کوم غوښته مننه کو نو زه هم که چیرې نه دا ژغ راستري حوري ازادي راځو ته زنګولې ماته نه چا زنګوي چې د زابل ولایت څخه یو څه ازادي د شپ کوم ستاسو شماره راخسته ته د زنګوي ته معلومات کوي
سلامونه قدرمن اوریدونکو هیله تاسو بخیر سي باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری د هیورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی ده په یوه څه معلومات لري چې شماره یاده ومه اریوا شماره درته وایم چې 0 0 8 8 شپږ سلوي شپږ اویا شپږ اویا او روشمره 0 0 9 0 9 5 9 5 اری بشمره بیا ما 0 0 8 8 8 یعنی 0 0 8 8 8 8 8 روشن شمره درته یادوم ما 0 0 9 5 9 5
زموږ یو ګران اوریدونکو د خپل ورکسوي عزیز پاکلا یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراد د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلی شي نو هر څوک د دغه کس پاکلا معلومات ولري په دغه شمیره دی زنګ ووي 0 0 0 1 0 5 3 2 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 0 1 0 5 3 2
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نوم محمد اسلام دی ما یو دا کازو جلس مې سکیږي چې ورک دی نوم یې شپې اولاد پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکو دی عمر اوسې ویش کال دی پرنګ غنم رنګ په قدمیانه او د جیب لهجه یو څه تیز ده د مدرسې طالب دی کورونی اوس ډېر پریشان او خپه ده نو که هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه شمېرې په لاندې ډول دي 0 0 9 0 4 9 5 1 0 دوهمه شمېره ده 0 0 8 2 2 3 دریمه شمېره ده 0 0 2 8 8 0 0 9 همدارنګ زموږ د واټساپ شمېره ده 0 0 9 0 4 9 5 1 0
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکل احمد ہلمند ولایت د علی دول سوالی د لوی باغ د سیمه زخه دغه میسج پرردم. ما کاچ د شم احمد په نامه دی دغه لسکاله کیس د کور نه درغه سو د مرده د پاره اس معلومات نه لور کچیر من راغ دی په خپل او ری انور ملګری اندوالان پیژن یو څو کې درک لري نو په دغه لمبر دی ما تر رنگ وي 0 0 یو څو تور لس 304 دی ازادي رادیو ته د هله لرو چې مر راغ نشر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیپلا جان د پلور نمی زر جان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېر بخنه او مهربانی سره دین د ماتا په دیش میرا اډیکا ونیسی 0 0 4 3 6 2 9 بلاش میرا دا 0 0 6 6 8 9 نوی. السلام علیکم.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زدر ټول درنو او کډرمو ناردون کو کارکون کو ټول امکاران ته سلامونه فدی لم ټول برکرو خوش خوش چاله د اختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان سي محترم زما د طرف تاسو سلامونه کول کی فدی لم تاسو بم شیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کیږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د ماده د کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوی دی. عبد البصیر نومیږي تقریبا په جبه باندې ګونګی دی غټ ځوان دی خبری خاص نسی کولی د ایران خوا ته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک سوی دی نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پرا کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمیرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمیره ده 0 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 همدغه شمیره ده چې واټساپ هم پر ستا زه یو ځل بیا هم درته وایم 0 0 1 1 4 2 8 1 9 یعنی 0 0 1 1 2 3 4 9. سلام زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترمو زموږ یو دوستي ورک سوی دی راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ کلی ټال 25 کاله عمر لري دماغي مشکل لري اته میاشتې کیږي چې د خپل کور څخه نادرک سوی که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 0 8 5 1 3 1 4 5 3 0 0 8 5 1 3 1 4 5 3 بل شمیره 0 0 8 3 0 0 0 8 3 0 په دغه شمیره د زمر سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا دغه درم چې را لرو جوړ خوښ او خوشاله تو کال آرام وو سیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولې. زه هم میریا سانیتی ما د نګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لس کاله عمر لري دا شل ورځې کیږي چې نادرکه شوی دی. که چاله معلومات یا چالی دلی موږ له اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونیو 0 0 1 0 0 5 2 9 میرا یو ځل بیا وایم 0 0 1 0 2 0 5 5 9 آخری کی 0 او دا بل شمیره ده دا هم ځان سره والی خامخا 0 0 1 3 9 1 3 3 5 دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانوم 0 0 1 9 9 1 3 آخري کې 5 بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن سے محترم دل تا زموږ یو تن د ترځوی زول حق د پلار نومي امیر محمد دی. پیرو سلور ورځو رئیس د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرک شوی دی. یادونه وړ ده دغه هلک لږ ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرک شوی دی. ټینګ جامې او تور واسکټ یې پرتن و. یادونه وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. کار چته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي. موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه کولی شي. اتصالات شمېره وایم 0 98 99 3 2 2 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمېره یو ځل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا اتصالات شمېره وایم 0 9 5 3 2 1 یعنی 0 3 0 0 3 3 8 و نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دې موږ سره واټساپ شمېره هم وایم 0 8 9 99 5 2 تر بیا ښه وختونه وښې شي دي.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 5 0 4 2 1 2 5 8 و دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 5 5 4 1 8. السلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشته راولېږي. د نن ورځې دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم تاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکاله او نیکمرغه ژوند غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
azadiradio.com د ازادي میلمه.
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې پر دې مسئلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژما توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري دوهم کټګوري حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوی او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاوګلی رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حق حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وي، او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودی. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. انشاءالله موږ به داسې یو ورځ ووینو چې ټول ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې یو ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې درلودی د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا بنده انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی، تابن زوریژم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرېژم یا دننه په افغانستان کې زما همکاران نورې ښځې هم د زموږ د ایتلافو غړي د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرېژم. تابن زوروي مې نه یوازې چې موږ زوری روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورځ تر بلې تابن خرابېږي. دننه په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلی او کار کړی او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنوستي تا بند هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي، راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډپریشن سره مخ دي، او په ډېره غټه کچه افغان نجونې په ډپریشن باندې اخته دي، چې دا خپله انسان زوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په د افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفاده چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم ماده ذکر سوي، دغه څخه په استفاده باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسؤلیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي. ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي، او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې دننه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت، بشري بحران هغه خپل اخري اوج ته رسیدلی. نو د ښځو لپاره زه هیڅ تاسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوي وای هغه اوسي.
دلته سو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه. وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او انجنو په ملاتړ ژغ پورته کوي، فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو چې تاسو دغه ژغ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان ستاسو چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان شوزو ژغ ته؟
زه فکر کوم چې د افغان شوزو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده، خبرې اترې درلوده، اما د افغان شوز هغه سری کرښې هغه ورته مهم نه وي. اوس فعلاً چې موږ د بهر د هیواد دننه په افغانستان کې افغان شوز خپل ژغ پورته کوي یا هم خپل حقوق واړي، یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډیر رسولې سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر یا هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یاد وو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې یې حتی مکاتب ته نیسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوي. نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوزو استازو هم برخه درلوده چې د شوزو استازولي کوله. څه فکر کوي چې د شوزو استازولي نه د سوي کې هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوزو مسلې ته چندان پام نه دی سوي، یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوزو دغه د حقونو مسلې له پامه غورځولې؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي، دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتاً د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان شوزو په وړاندې اوس مسول دي، ځکه دوی د افغان شوزو هغه سری کرشي چې وی دا هغه په حق لې یا هم بحث نه کړی، یا کوم که بحثونه کړی، یا هم هغه یوازې لکسې د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجی کیږي، ځکه دا دوه تړون خپل د دې باعث سوچ طالبان وخت ورسیږي. نو مسولیت دوی تراجی کیږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، همدارنګه یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګورې 40 کاله دغه ځوانان زحمت یې ویستی، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامې دي، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او د خپل د ځوانانو فرار چالته تاسو ته بهتر معلومیږي چې ډېرې ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استفاده دي، نو هغه په دې کوشش کې دي چې له وطن ووزي، ځکه وظیفه نه یې کار نه یې ناامیدي، نو د کو نفقه سو کوټه برابرۍ، نو دا دې باعث کیږي چې له افغانستان ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دغه په خاطر له افغانستان ووزي. نو د خپل یو غټ بحران دی زما په نظر، د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان برتل صفر شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهیږم چې د ډیری د دلته په اروپا کې خو د ډیری د منل کیږي یا هم نه منل کیږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا د خپل یو غټ بحران دی، دا به ډیر شي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي دي لپاره خپل ژغ پورته کی، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنی حل لار نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی ټول خو راوتای نه سي، ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلي دي لپاره باید حل لار پیدا سي. او دغه ټول مشکلات چې دننه په افغانستان کې روان دي، یو خوانه دي، یعنی که په صورت عموم کې وایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامید سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و، نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغسې پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهره ډیر سي، یا هم رادیو تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر شګنم کچیر اډیو او ویډیو میسجونه هم ډیر سي په د رادیو او تلویزیون لارې، نو دا ډیر مهم تمامي رزق د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید ورغیږو، خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیت پر اساس باندې یو څوک لاړ سي پر سټیج ورغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په حق له ورغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پریښې دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دي. نو دا به ډېر ښه چې مخامخ داسې نیګوشیشن خبرې اترې چې څوک ورسره وغږیږي خپل مشکلات ورسره شریک کړي، نو تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکي، او عملی اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو، یا موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودي یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د لکانو د مکاتب څخه جلا وو. زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادانې وي او د هغه تر څنګ نصاب هم اسلام هم همدارنګه د وضعي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا دا دوه کاله چې افغان نجونې له مکتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه وي چې موږ مکتب ته پرېږدي او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالف وي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حق او حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبان نو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنی ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه هڅو. اوس داسې یو ځای نشته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکړي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړی وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار او وظیفه او درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو، دغه ناامنې سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه وو. دا 40 کاله مکتب نه وو، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی وو چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا 2 کاله لری پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې وو، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی وو او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یو ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت تر منځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلار جان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه په دغه وضعیت لاسه طبعا ستونزمنه را ته تمامیږي. هر ورځ چې تیریږي زه په دې هیله یم، د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه، په ځینې کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي، او دغه ښځې خو اوس د ژغ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري؟
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کوم عامه پوهاوی پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وضعي قوانین کوم حقوق درکړي، دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې په هغوی پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډیر جالب وو، ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لرې پرتو سیمو ته به ښځې تلا او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرانسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم عامه پوهاوی وو د ښځو لپاره او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په هکله خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په هکله پوسی، یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی په ټوله معنا، ځکه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي او په ټوله معنا په کور کې نه ولسوي.
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي، خو یو مایوسه نجلۍ یا یو مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغسې پاتې کیږي که بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کیږي د دوی لپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډیر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر 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 زیات مبارزې دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره، یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري دغه لپاره جنګیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا وروسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د صورت عموم کې د ټول هیواد سره. دوی ډیر مبارزې دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهیږي چې د هر شپه پسې حتماً ورسته، هر تیاره پسې رڼا سته. نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتماً هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، د یو این ایجنسی سو، دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلاً د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتماً دا وضعیت ته چې دا څو وخته نور هم چې دوام وکړي، د دې لپاره حل لاره پیدا کړي. ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا دا کوم قوانين چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دی یوازې د کاغذ پر وای دی دا یوازې تاسو لپاره دی د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونو د هغو لپاره نه دی آیا هغه بشر نه دی آیا هغه انسانان نه دی نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او د وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي
ځوانه فعاله او د شوزو د حقوقو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبې زموږ ملتیا وکړه تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.